دوی په دې خپله مبارزه کې اوس تنها پاتې دي. زما په اند نړیوالې ټولنې حمایت، ملاتړ او په دې اړه غږ پورته کول ډېر مهمه دي.
یعنې تاسو غواړئ دا ووایئ چې افغان نجونې سره له دې چې ټول پوهېږي چې په دوی باندې وضعیت سخت ده، مګر مبارزه دې وکړي، ناهیلي ناامیدۍ نه دې ځان وساتي، تاسو غواړئ همدا ووایئ؟
بله، مبارزه دې ما په نظر یو ښه پوینټ د اوسني شرایطو کې.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
کور مو ودان، مننه.
لیلما امرخیل چې افغان جنو ته د لاسي ګنډلو د زده کړې اسانتیا برابروي وایي چې د ته داسې نجونې راځي چې نور د ناهیلۍ وروستي اوج ته رسېدلي. نوموړې دې نجونو ته وایي چې له اوسني سیاسي بدلون سره یوازې او یوازې مبارزه پکار ده، ناهیلي مو ژوند نور هم در تریخوي.
په دې شرایطو کې واقعیت سره ډېرې نجونې یعنې ناهیلې دي، بېخي نا امیده دي بېچارهګانې، چې آیا د موږ آینده به څه شی سي. دا واقعیت دومره اثر یې کړی دی، خصوصا د موږ په ځوانو نجونو باندې چې د مکتب نه له درسه له تعلیمه له پوهنتون نه دوی پاتې دي. یعنې دوی د خپلې آیندې د تصمیم لپاره هم دوی ډېر ناهیلې دي، یعنې خپل امید یې تعالی له لاسه ورکړی ده. دوی هېڅ وخت باید ناامیده نسي، هېڅ وخت ناامیده نسي. په دې خاطر چې موږ دغه ژوند کې ناامیدي له پښو نه سړی غورځوي، باید خپله دوی تصمیم ونیسي. که مشکلات په فامیل کې لري، خپل فامیل ته قناعت ورکړه، پلار ته یا ورور ته دوی ته قناعت ورکړه. او بل دا ده چې دوی یعنی ناامیده نسي، یو تصمیم چې په خپل ځوان کې نیسي، په خپل تصمیم باندې ودرېږي، مقاومت وکړه، مبارزه وکړه. هیڅ وخت باید ځان داسې نه کا ناتوانه یم. نه، موږ د افغانستان خویندې او د موږ میندې یا د موږ مورګانې یا د موږ د خبره لورګانې بایمته دي. شکر ټول افغانان به بایمته دي، اما د موږ ښځې خصوصا د افغانستان ښځې ډېرې بایمته دي. یعنې دوی په ډېرو مشکلاتو باندې بیا هم درېږي، واقعیت سره درېږي.
د ډاکټر زمان په خبره د ځوانانو ناهیلي له دوی څخه د کم عمر تنقید ځوانانو پر روحیه هم منفي تاثیر کوي.
پوهنتونونه فارغ شوي او هغه اوس فلحال بیکار دي کنه. نو هغه ځوانان چې بیکار دي، دا کوم چې نوی نسل دی په دولسم سم کې دی یا مکتب نه فارغ شوي دي، نو هغوی چې هغه ځوانان ګوري چې هغه چې دومره زحمتونه وکړل، پوهنتون وي، مکتب وي، هغوی چې بیکار دي، نو موږ به څه وکړو؟ دا علت او بل دی همدغه د خپله د بیکارۍ علت. دریم نمبر کې خپله آینده دوی روښانه نه ګوري چې موږ سره به څه کېږي. نو همدغه مسایل دي چې دوی د ډپریشن خواته نه امیده دي. کومه انګیزه چې ورکوي باید د دولت لخوا نه ورکول شي. مثلا ډیګري لري، پی ایچ ډی لري، یا مثلا ماسټر لري، یا کوم بل هغه لري، هغې ته کار ورکول شي چې تر څو د نوي ځوانان دا وګوري چې هغوی تعلیم کړی دی، بې ځایه نه دی تللی، هغه زحمتونه یې نو په کار اخته دي که نه. دوی به له دې حالت نه راووځي. او که دغسې د دومو کې نه څوک درس وایي او ورځ په ورځ هغه د درس کوم مکتب ته یا پوهنتون ته هغې کې هم کموالی راغلی. ورځ په راځي ځکه چې څوک ګوري چې زما آینده ښه نه ده، نو هغه هم کوشش نه کوي چې دې خواته توجه وکړي. یو امید ورکړل شي، داسې ډاډ ورکړي، ځکه افغانستان کې مخکې د دې نه داسې حالات راغلي وو چې چا داسې فکر نه کولو چې دغه تعلیم دغه شیان به سواد یا ماسټري یا دا به په درد وخوري. ولې بیا هم یو حالات تغییر وکړو، هماغه تحصیل کرده و چې تحصیل کړی و بیرته په وظیفو ولګېدل، څه خدمات یې وکړل که نه. په کار دغسې نه دی چې دوی ته ووایي چې یاره دا حالات به ټول عمر دغسې وي. باید ورته ډاډګیرنه ورکړل شي چې خپل درس دې ووایه او خپل حوصله دې داسمه ورکوه. انشاءالله یوه ورځ راتلونکې دی چې تاسو نه به استفاده وشي انشاءالله.
قمر بنسټ د رسنۍ مسول او د خبرونو پریزنټر عبدالله ریحان وایي چې ځوان نسل تر ټولو زیات ژر د ناهیلۍ خواته ځي، ځکه د دوی تمه دا وي چې په کورنۍ او ټولنه کې مهم رول ولري، خو په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام دوی ته پاملرنه نه کوي.
تر ډېره پورې ځوانان ژر ناهیلي کېږي، ژر ناامیده کېږي او دوی اضطراب اخلي له ځانه سره. د ناهیلۍ او ناامیدۍ احساس موخ ته رسېدل په برخه کې کله چې موږ خپلو موخو نه وروسته پاتې کېږو، په ژوند کې له ځینو خنډونو سره مخ کېږو، له ستونزو سره مخ کېږو، له مشکلاتو سره مخ کېږو، او بیا نسو کولای چې دې ته یوه ښه او مناسبه حل لاره راوباسو. دغه لامل له وجې موږ ته اضطراب او ناامیدي پیدا کېږي. لیکن مهمه دا دی، اصلا د ژوند تعریف همداسې یو څه دی چې ژوند کې ستونزې، مشکلات، بدبختۍ، جنجالونه، دا مسایل ټول راځي. لیکن مهمه مسله دا ده از ما په نظر چې موږ وکولای شو د دغه ناهیلۍ او ناامیدۍ او استرابونو ستونزو مشکلاتو پر وړاندې مبارزه وکړای شو، په ډیر شعوري ډول او په ډیر عقلاني ډول پر وړاندې ښه برخورد وکړای شو تر څو موږ له دغې ستونزې څخه وساتل شو. لاملونه یې بېلابېل کېدلی سي، اقتصادي مشکلات، کورنۍ ستونزې، ناسمې اړیکې، دا دلیل کېدلی سي په ژوند کې یووالی نه درلودل، خپل ژوند کې، په کورنۍ کې، په ملګرو کې، دغه ټول مسائل، د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدل. یو انسان د توقعات لري، غوښتنې لري، ولې د دې اړتیاوې نه پوره کېږي؟ یا دنده نه درلودل، یا دنده درلودل هغه مناسبه دنده نه وي، د دې خوښې نه وي، خرابه دنده وي. بل اساسي مشکل د ځوانانو دا دی چې دوی له مطالعې سره او له زده کړو سره فاصله لري. دوی مثلا ټولنیزه مطالعه، اسلامي مطالعه، اخلاقي مطالعه نه لري تر څو دوی ته یو امید ورکړي، تر څو دوی ته او د دوی ذهن ته یو ښه روح ورپوکي. نشته داسې یو څه، کنه ځکه موږ مطالعې سره کولی شو ډېر څه لاسته راوړو. یو بل لامل دا کېدلی سي ټلیفوني اړیکې دي تر ډېره پورې، د مینې او د عشق مسایل چې دي په دغو رابطو له امله له ډېرو ناامیدیو ناهیلۍ سره مخ دي. کنه دوی انتخاب کې، له انتخاب نه وروسته بیا فکر په امکاناتو کې، کنه بیا د دوی تر منځ اختلافات راځي. دوی مثلا د ورځو ساعتونه ساعتونه له دوی سره اړیکې لري، خفګانونه راځي، منفي او مثبتې خبرې راځي. دغه یو لامل دا هم کېدلی سي چې دوی په ژوند کې ناامیدي او ناهیلي پیدا سي او ذهني ګډوډي او اضطراب او ډپریشن سره مخ سي. یو ستر لامل یې زموږ له مذهبي او دینی برخې سره هغه د فاصله رامنځته کېږي. په عباداتو کې فاصله، د خیر په کارونو کې فاصله، په نیکو کارونو کې فاصله، د الله تعالی سره په رابطې کې فاصله. یو اساسي لامل دا هم کېدلی سي چې موږ په ژوند کې ناامید او ناهیلي شو.
که راسو دې ته چې دغه ناامیدي او ناهیلي بیا کومې بدې پایلې درلودلی سي،
مثلا که انسان کله ناامیده کېږي، کله ناهیلی کېږي، اصلا لومړی د په کور کې د اړیکې خرابېږي. رابطه او اړیکه له خپلې کورنۍ، حتی له خپل ځان او له خپلې ټولنې سره پرې کېږي، ماته کېږي، نیمګړې کېږي، کمزوري کېږي. نو دا خپل یو د ده په ژوند کې دغه د ناامیدۍ او د خفګان او د اضطراب حالت لا نور ډیرولی سي. مثلا ته خپلې کورنۍ سره نه کینې، خپل مور سره، پلار سره، ورونو سره، خویندو سره، که چا واده کړی له خپلې مېرمنې سره، یا که د خویندو له برخې څوکي له خپل خاوند، همدغسې ټول کورنۍ سره. کله چې کورنۍ رابطه خرابېږي، یعنې د ده په ژوند کې د ناهیلۍ تر څنګ نورې ګڼ شمېر ستونزې پیدا کېږي. د ټولنې سره رابطه قطع کېږي، د ده ذهني ګډوډیو سره مخ کېږي، دی له روان ني ستونزو مشکلاتو سره مخ کیږي. ناهیلي او ناامیدي انسان د ژوند کولو څخه پاتې کوي، نور دی یو هغه انسان نه پاتې کیږي چې د یو نارمل او ښه ژوند ولري.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یاد کړ چې دغه ډول ځوانان چې ناهیلي، ناامیدي له خپلې کورنۍ سره بیا برخورد سره کوي، له خپلو ملګرو سره، له خپلو خپلوانو سره د روابط سره مخ کیږي. بیا
کله چې انسان ناامید کیږي، ناهیلي ورته راځي، دی خوښي چې د یوازې پاتې شي. کله چې د یوازې پاتې کیږي، لومړی د خپلې کورنۍ سره اړیکه پرې کیږي، له خپلو ملګرو سره اړیکه پرې کیږي، له ټولنې سره اړیکه پرې کیږي، بیا کار ته زړه نه کیږي، خپل د ژوند روزګار مخته وړلو ته به هم د زړه نه کیږي. دا خپل یو لوی ستونزه ده. نو موږ تاسو کره خپل فکر وکړو، کله چې یو چا د خپل مورجان سره رابطه ښه نه وي، چا د خپل پلارجان سره رابطه ښه نه وي، چا له ورور سره رابطه ښه نه سي، د چا له خور سره رابطه ښه نه سي، د چا له میرمنې سره، اولاد سره رابطه ښه نه وي، نو څه شی پاتې شو؟ نو موږ خو لرو په ژوند کې همدا شیان، یو د ستونزې سي، یو د مشکلات سي، بلې خوا ته دغه ډېرې صمیمي، نږدې او عاطفي اړیکې له لاسه ورکړي، نور خو په ژوند کې هېڅ نه پاتې کیږي. موږ باید همدلته همدغه فکر ولرو، که چېرته مثلا زه په همدغه حالت کې همداسې پاتې کیږم او مخکې ځم، زه دومره ډېرې خوږې او مهربان اړیکې له لاسه ورکوم.
بله، اوس راځو د حل لارې ته. څه کول پکار دي؟ ځوان کې هر حالت په انسان باندې راتللی سي. یو مشهوره خبر لري، وای کله سړی شایي، کله گدایي، کنه دغه مسایل ډېر راتللی سي. اوس څه ډول سازش له ځوند سره پکار دی؟
دا ډېره مهمه مسله ده. شعوري برخورد پکار دی له داسې یو حالت سره. خپل ژوند ته پام کول پکار دی. لومړی مهم دا دی چې دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان جوړ کړي، دی په خپل ژوند کې د ځان لپاره پلان ولري. دا ډېره مهمه مسله ده. موږ او تاسو په ژوند کې پلان درلودل او د هغې لپاره کار کول، داسې یو جامع پلان پلان چې شامل د یتا د ټولو کارونه کته په خپل کور کې مرسته کومه کې هغه چرته دند لري هغه پکې شاملې چرته شخصي کار کې هغه پکې شاملې ستا تفریح پکې شاملې ستا عبادت پکې شاملې ستا آرامتیا پکې شاملې یعنی دغه ډول پلان درلودل ډېر په دې سره به څه شی اوسي دا کسب بوخت سي مصروف سي کله چې انسان بوخت او مصروف وي دی له اضافي او منفي افکارو څخه ژغورل کیږي ځکه د ذهن مصروف دی یو ځای کې کنه اصلا لومړی باید د خپل ژوند کې ځان لپاره یو ډېر ښه پلان جوړ کړي یو ډېر تکړه څوک چې د ژوند الګوي هغوی سره کښېني مشوره ترې واخلي ارواپوهان سته علما سته دیني برخې فعالان سته له هغوی سره کښېني او دغسې یو ګډ جامع پلان جوړ کړي تر څو دی وکولی سي له دغه حالت نه ځان وژغوري دا یو دلیل دویمه چې ده دی باید خپلې اړیکې ډېرې پیاوړي کړي خپلې اړیکې ډېرې ښې کړي د خپلې کورنۍ سره د خپلو ملګرو سره د خپلو دوستانو سره ډېره مهم مسله دا ده چې په ژوند کې نیک ملګري او ښه ملګري انتخاب ډېر مهم دی یا د ښه دوستانو انتخاب ډېر مهم دی زه چې همیش هغو ملګرو سره څه کښېنم چې هغه دانا ملګري تعلیم یافته ملګري عالم ملګري پوه ملګري هغوی مجلس بیا بېهوده نه وي بې فایدې نه وي کله چې هغوی سره کښېنم هغوی سره کیسې کوم خبرې کوم مجلس کوم زه یو نوی امید هیله انګیزه او فکر په ذهن کې ځان سره اخلم نو په دومره برخه کې دا پکار دی چې ښې اړیکې ولري خپلې کورنۍ سره له خپلو دوستانو سره له خپلو ملګرو سره د دې باوجود له داسې خلکو سره باید ناسته پاسته ډېره کړي چې هغوی ورته یو ښه امید ورکولی سي ښه دوستان یې یعنې تعلیم یافته او ښه خلک دا دوهم دلیل دی چې مونږ سره ډېره مرسته کولی سي تر څو مونږ له دغه حالت څخه وژغوري درېیم دی کولی سي چې یو امید او هیله وټاکي د ځان لپاره دی هیله ولري که نه امیدونه ولري هغه کسان ډېر بریالي دي چې هغه ښه امیدونه لري په هغه صورت کې دوی دغه بریا ته ډېر نږدې کېږي چې دی بېرته ورته کار کوي که چېرته ډېر کار ورته نسي کولی حداقل لږ کار کوي سټاپ خو نه وي که نه یو ډول نه یو ډول دی باید هیلې ولري امیدونه ولري او هغې امیدونو ته په یو ډول نه یو ډول باید کار وکړي هغه که کم هم وي خیر دی خو دی خپلو امیدونو او هیلو لپاره کار وکړي دا ډېر مناسب دی نو بره ډېره ثابته خبره ده په ټوله کې د انسانانو د روحونو آرامتیا او سکون چې دی هغه مونږ او تاسو په مذهبي مسایلو کې لرو دا ډېره مهمه مسله ده که مونږ او تاسو چیرته خپل مذهبي او دیني مسایل وساتو او هغه تعقیب کړو مثلا کړي واضح ووایم هر ځوان مثلا مونږ خپل خپل پنځه وخته لمونځ وکړو عبادات وکړو اذکار وکړو مطالعه وکړو په دې سره مونږ او تاسو کولی شو چې له دغه حالت څخه ځان وژغورو ابن قیم رحمه الله ډېر ښه وایي ډېر ښه وایي هغه وایي اضطراب دغه ستونزې دغه جنجالونه فکري او ذهني ګډوډي ناامیدي او ناهیلي هغه وایي چې له دو لاملونو نه پیدا کیږي هغه دوه لاملونه بولي یو لامل دا بولي چې له دنیا سره ډېر حرص پیدا کېدل هر کله چې یو چا له دنیا سره ډېر حرص پیدا سي ځکه د دنیا ژوند خدای وړتیا او ضرورت دی دا پرته له شکه دا مونږ تاسو په دین کې ځانګړی ځای لري چې مونږ باید کار وکړو ژوند وکړو زندگی وکړو تجارت وکړو بزنس وکړو پیسې وګټو دې سره مونږ اسلام مشکل نه لري لیکن په دې پیسو په برخه کې یا د دنیا په برخه کې حرص ته ځان رسول د خپل د انسان په ژوند کې هغه پیدا کی اضطراب پیدا کی ناهیلي پیدا کی ناامیدي پیدا کی د خپل ژوند نه به یعنې په ډول امکاناتو باوجود به هم دی له خپل ژوند نه خوند نسي اخیستی دومره مسله له عباداتو سره فاصله اخیستل په دې سره هم انسان له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره اخته کیږي
که په دې خبرې وکړو چې کورنۍ له دا ډول ځوانانو سره څه رقم مرسته کولی سي هغه چې ناهیلي دي ناامیده دي
دا ډېره مهمه مسله ده مونږ خو معمولا په اړیکو کې ستونزې لرو په کورنۍ کې برخوردونو کې ستونزې لرو کله چې داسې یو ځوان داسې یو حالت سره مخ کیږي کورنۍ له خوا لا تهدیدېږي کار دا دی چې کورنۍ دی درک کړي چې مثلا دی په داسې یو حالت کې دی او د دې د ژغورنې لپاره د حل لپاره خپله هڅه وکړي د کورنۍ نورو غړو له لارې هڅه وکړي دې ته یو ښه احساس او انګیزه ورکړي انګیزه ډېره مهمه ده په داسې حالت کې مثبتې خبرې ورته وکړي مثبت ذهنیت ورته ورکړي د نیک او ښه ملګري چې دي هغوی سره رابطه وکړي چې فلانکی مثلا په داسې یو بد حالت کې دی دوی هدا سره همکاري وکړي تر څو دی له دې حالت څخه وژغورل سي د دې حالت څخه وساتل سي د دې تر څنګ کولی سي چې مثلا د دې استادان چې دي ارواپوهان چې دي هغوی ته بوزي کښېني خبرې وکړي مجلس وکړي د زړه خبرې راواخلي او مناسب حل لاره ورته ورسوي
بلې په آخر کې لنډ راځو د حکومت مسؤلیت ته په افغانستان کې حاکم نظام د دا ډول ځوانانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري چې د ناهیلۍ ناامیدۍ په پایله کې د رواني ستونزو مخه ونیول سي
دقیقا سی حکومت دلته مسولیت لري د ځوانانو د فرصتونو په برخه کې، هغوی ته د زده کړو په برخه کې، هغوی ته د تعلیم په برخه کې، هغوی ته د کاري زمینې په برخه کې د رعایت حق دی پر حکومت باندې، او د حکومت مسؤلیت دی چې دا کار باید وکړي. هغه ځوانان چې هغوی په زده کړې کړي دي، تعلیم یې کړی دی، هغوی ته د تعلیم، د زده کړو او خپل فیلډ په برخه کې، د خپل مسلک په برخه کې باید ورته د کار زمینه برابره کړي. د دولت په چوکاټ کې ورته برابره کړي، په خصوصي سکتور کې ورته برابره کړي، نورې کاري زمینې ورته برابره کړي. هغه ځوانان چې هغوی زده کړې نه لري، تعلیم نه لري، مسلک نه لري، هغوی سره دې په اقتصادي برخه کې ورسره مرسته او همکاري وکړي. افغانستان ډېر کار ته ضرورت لري، داسې پروژې دي افغانستان ته راوړي کار دي وکړي تر څو ځوانان پکې مصروفه سي. اوس مثلا ټاپي پروژه ښه مثال دی، کې به ډېر خلک مصروفه سي. مثلا د قشتېپي کانال ښه مثال دی، ډېر خلک به پکې مصروفه سي. همدغسې په لویو پروژو او په لویو کارونو کار وکړي تر څو ځوانان مصروفه سي او د ناهیلۍ او ستونزو مشکلاتو څخه وژغورل سي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګ خبرونه تر بیا پرځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې ښوونکی یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي، او د درس په دوام به دا واورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکتریا، د پروتیستا، د فنجي، د پروتوزواوی، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې ما لیکلې دي، دغه به ووایو. د دې څخه ځینې مکروبونه چې دي، هغه د انسان په بدن کې مریضانې رامبیسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې څوک غواړي چې تعریف کړي، داسې پتوجن هغه دغه مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبیسته کوي. راځو اول بکتریا ته. بکتریا د یو حجروي ژوندۍ موجوداتو د ډلې څخه دي. د په پخر ډولونه لري. ځینې د دې څخه ګټور دي. د ګټور څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دي ته ضرورت لري. دې زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دې د بدن څخه ورکس کېدلی سي، انسان دغه مشکلات سره هم مخ سي. خو وو د دې څخه زیاتره چې دي هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دوی هم د بکټریاوي په 1300 کال کې د پتوجن په شکل باندې وپیژندل شول. یعنې ګټورې کې پیژندل شوي وي که نه وي پیژندل شوي، خو دا زیانمنې یا د پتوجن په شکل باندې په 1300 کال کې وپیژندل شول. زیانمنې بکتریاوې چې دي، هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه یا کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. دې د مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دقیقه کې 40 دانو ته رسیږي. یعنې که چیرې یوه دانه بکتریا د انسان بدن ته داخله سوله، په یوه دقیقه کې د ملټیپلیکیشن یا ضربیږي، دغه کیږي مستقیم ویش کې چې 40 دانو ته رسیږي. دا رقم نو که چیرې وګورو په ساعتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیږي. دوی په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینې اراز ولایم رامبینسته کوي، هغه لکه د تودوخې درجه لوړېدل دي، یا هم نسناست ده، او یا هم خواګرزی دي، د پوستکي دانی دي، او هم نور دي. بل ویروس ویروس د بکتریا سره توپیر داري چې د بکتریا لزر چنده واري کوشنې دي د یي بلابیل نه روان دغه رقم رمه بنست کی لکه تخی دی انفلوئنزا د شری دی ایډز دی او نور دی د حجروي جوړښت نه لري نه تنفس کوي نه خوراک کوي نه واده کوي فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي پر یو برخه باندې حمله کوي هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخه حجرات یې مړه کړل دغه حجره څخه خبر تر اوځي بیا ځې بل برخه اخته کوي نو په دې شکل باندې په بدن کې نور د غرم باندې ستکی اراضه ولایم را باندې ستکی هغه لکه د ستوني درد او یا هم خارش دی د ستوني خارش دی سپکته بد تخې دی یعنی پر هر برخه باندې د عمله وکي د هغې برخه اراضه را باندې ستکی او بل فنجي دا ژوندۍ موجودات د ځمکه پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خوندان دي د دې مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي یعنی د دې هم مثلا د اسې په انسان کې توان رمه بنست کوي مګر د دې څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري اقتصادي ګټه هم لري اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ لپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري ولې چې د نباتاتو پر سطح باندې دی خطرناکې ناروغیانې رمه بنسته کېدو لپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رمه بنسته کوي هغه د رنګ ورم په نامه ده د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ او بل پروتوزوا پروتستا د پروتستا په شمیر کې یو الجیلی او بل پروتوزوا دي د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دی چې دې ناروغي را مبنست کوي او دغه سي اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي کله چې به موږ د هغو حیواناتو غوښه وخورو دا مرزي به انسانانو ته هم راځي د دې تر ټولو ښه مثال افریقایي خوب دی نسناسته یا ډایریا ده او ملاریا ده ملاریا خپل کتاسي ویلي کومني ویلي خود انافیل شزنه ماش په واسطه باندې رمه بنست کیږي چې په انسان کې ځینې اراز رمه بنست کوي هغه مثلا د لوړه درجه تبه رمه بنست کوي یا هم خوله رمه بنست کوي وینه پکې کمیږي او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی واځي د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي د دې پریوینشن یا مخنیوي کچې اداره کومو ویل سي د انافیل د غماشي ایرادیکیشن یا د غو د منځ وړل دي د کریم استعمالول دي د خوب د جریان استعمالول دي او نور اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د وې انسان څخه بل انسان ته یو نه جوړې نه ستلل یا غل ک سرطان یا د زړه ناروغيان بلکې دا نه جوړان خپل د انسان په بدن کې د یو لامل لکه بل رمه بنست کیږي هغه ک تر ټولو لوی عامل جنټیک و بولو هم سي دی ویل چې سرطان د جنټیک له نظر ک وګورو یو د چاپ لار دی سرطان لري تر ډیر حد پورې امکان لري چې په دغه هم سرطان رمه بنست سي او یا هم سيګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال دی د سږو سرطان دی او یا هم اوس نو ساري ناروغیان هغه ناروغیان دي چې د یو شخص څخه بل شخص ته تللی سي سرایت ورته کولی سي هغه لکه ایډز ریزش ټي بي او هم نور تر ټولو مهم علت د پتوجن دی پتوجن موږ ویل چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامنځته کوي په انسان کې د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو ګوري کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض د زړه تړلي امراض یوازې په خپل انسان کې دی بل چاته نسی ور سرایت کولای یا استولای او بل هم ډایبټیز یا شکر ده د سږی امراض دی کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دی او د سږی امراض دا امراض نه لکه تخې د سږی امراض مثلا د په بدن کې یو سږی ناکام شوی کمزور شوی تنفس نس کولای دا امراض او بل هم سرطان او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي بکتریاوي دي پروتستا وی دی فنجان دی د دې تر ټولو هغه لاري چې دی کولای سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکي یا هم د سوجو د ډراپلټس یا څاسکو د لاري دی د هوایی کسونو د لاري دی یا هم د شي سره تماس موږ نسو د هغه د لاري دی
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي. لکون کې بووارو چې حجره له څو برخو جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملیې په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي.
حجره چې هغه ته په انګلیسي کې سیل یا هم په لاتیني کې سیل ورته وایي، او خپل سیل کلمه چې ده هغه یوه لاتیني کلمه ده. د سیله له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د منځ خالي فضایه هم تش کور په معنا ده. وایي نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. خپله حجره یا ژونکه د ژوندي موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی. ژونکه یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل شو چې حجره د ټولو ژوندي ارګانیزمونو یو عملي واحد دی او ټول ژوندي موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي. په ټول ژوندي ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند د رامنځته کېدو د خښتې په توګه همیت سوی دی. انسانان نږدې له سل چریلیون څخه حجرې لري. سل ټریلیون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی. او انسانان له دغه سل ټریلیون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی. په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 115 مایکرومتر دی چې د شمزي تار په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي. همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډېر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي. په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمې قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي. په طبیعت کې تر ټولو هغه لویه پېژندل شوې حجره د اوښ مرغه هغه نالقه شوې هګۍ ده چې هغه وزن یې 3.3 پونډ ته رسیږي. خپل حجروي نظریه چې ده دا وایي پر څو عمده ټکو باندې ولاړه ده. پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړه ده. اول یعنی حجروي نظریه موږ ته درې عمده ټکي بیانوي. اول دا راته بیانوي چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. خپل حجره راپېژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندي موجوداتو بنسټیز واحد دی. دوهم دا راته بیانوي چې ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. ټول ژوندي موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي. شو په دې ځای کې هغه ژوندي موجوداتو بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندي موجودات چې هغه یوه حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوندي نوم ورکړی دی. یعنی هغه ژوندي موجودات چې هغه یو حجروي وي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوندي په نامه یادیږي. او هغه ژوندي موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوندي ورته ویل کیږي. حجروي نظریه په دریم قدم کې مشهده بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوي حجرې له مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. ټول نوې حجرې د پخوانیو یا مخکنی حجرو څخه منځته راغلي دي. یعنی حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. یعنی له یوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځته راځي په دا ډول سره ژوندي موجودات تکثر کوي. یعنی په هغوی کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ځای کې حجره د ژوندي موجوداتو تکثري واحد دی. بل عنوان مو دی حجروي دیوال یا سیلوال. په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه سوی دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل سوی دي. سلولوز څه شته ویل کیږي؟ سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه تصول کیږي. په خپله دغه سلولوز یو ډول بړه مواد دی. حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبیعي ډول سره ساتي. حیواني حجرې چې دي هغه حجروي غشا لري. په پاتې نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي. د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمری وال، دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال، او منځنی دیوال یا میډل لیول دی. لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې واضح لیدل کیږي چې په دغه دیوال حقیقي دیوال دی. دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی. دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی. کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري. دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی. دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیمبیا دی. دا لومړنی برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمبیا چې دا وایي دا غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمبیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پر دې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وایي د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه سوې ده یا پوښل سوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وایي. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختۍ سره د لیدلو وړ وي. یعنی موږ نشو کولی چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا، ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شهم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شهم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات یې هم احاطه کړي دي. په خپله یوه نیمه قابل نفوذ پرده ده، یا نیمه قابل نفوذ ده. د دې تر څنګ تاو شوي لوړې ژورې برخې هم لري، لکه څرنګه چې په عکس کې لیدل کېږي چې دغه لوړې ژورې برخې هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره یې پراخه سطحه برابره کړې ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پر دې چې سربېره پر دې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسېږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپل یو نازک نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شهم څخه جوړه ده. یعنی د دې تر څنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشې له لارې سرته رسېږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولی شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري داخل ته جذبېږي د همدغې پردې له لارې. د همدغه پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبېږي. یعنې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري، او بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجرې ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وایي. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یوه مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یوه حجره په نورو حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپله حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وایي. یعنی یوه مورنۍ حجره په څو نورو حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسره غلي حجرې د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټ مټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کومې نوې حجرې چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي په ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسېږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټېږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په حالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمېږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن نه ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې تر څنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور، چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وایي د شمزې لرونکي حیوانات چې دي، هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یوې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې چې دي، دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدېږي. په مستقیم ویش کې په لومړي قدم کې لومړی حجرې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنې د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مو هم پیژندلي دي په مخکې درسونه کې چې هستوي مواد په دغه وخت کې دوه چنده کیږي، په دوه مساوي برخو باندې ویشل کیږي. بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجوداتو کې ډیر زیات لیدل کیږي. دا مو مستقیم ویش و چې لومړی حجره اوږدې شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی یا انقباض رامنځته کیږي، بیا هسته په دوه مواد په دوه چنده کیږي، په دوو برخو ویشل کیږي په مساوي برخو. البته بیا سایتوپلازم په دوو برخو باندې ویشل کیږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجوداتو کې ډیر زیات لیدل کیږي. همدارنګه دالی حیواناتو په کارپندوکو کې، د کارپندوکو په حجرو کې، او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي، یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې وي او له منځه ځي، دا ډول ویش په هماغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کیږي. د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړي پړاوونه هم لیدل کیږي. دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې یو حجره په نو حجرو باندې وویشل سي، یو لر پیچلو پړاوونه سرته رسوي، یعنې ځینې مراحل سرته رسوي، بیا وروسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي. غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سرته رسیږي، یو یې میتوسیس دی، بل یې میوسیس دی. لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی، یعنی نوې حجرې منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. معلوم نه خبره ده کله چې حجرې په حجرو کې ډیروالي منځته راغی، یا حجرې له یوې حجرې څخه نور حجرې منځته راځي، په دې وخت کې وده او رشد منځته راځي، یا هم ډیروالي منځته راځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. دغه د میتوسیس عملیه. او دوهم ویش چې دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجرې منځته راوړي.
مننه چې له آزادۍ راډیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثري سیستم لولو، او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاوونه تیروي، او په دې برخه کې رول څه دی.
تکثر یعنی ډیرښت، هغه سیستم چې د نسل د ډیرښت او د ژوندي موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي، تکثري سیستم ورته ویل کیږي. په خپله تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي، یعنې په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو له بل سره توپیر لري. په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القا شوي هګۍ، یعنی هغه هګۍ چې القا شوې ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري. دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري، دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده. دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي. همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي. دا هورمونونه د هګۍ ازادېدل تنظیموي، او د دې ترڅنګ کله چې د هګۍ ازادېدل تنظیم کړي، بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي. د زیږیدلو په وخت کې نوې زیږیدلی ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي. کله چې ښځه د بلوغ حالت رسیږي یا بلوغ ته رسیږي، د هغه څخه وروسته په هر میاشت کې یوازې یوه هګۍ بلغه کیږي یا هم بلوغ ته رسیږي. د ښځینه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي. ښځې چې څومره عمر لري، د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې، دوی یوازې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي، یعنې د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي. د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده، یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو. د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده. په هر تو ویشتو ورځو کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا نفیرې ته ننوځي. په هر تو ویشتو ورځو کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیرې ته ننوځي. هر تخمدان د نفیرې په وسیله رحم ته لاره لري چې بیا دغه نفیره په خپله نفیره هغه لاره ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځېږي یا هم خوځوي. د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په 2 ورځو کې او هم کېدای شي چې په 4 ورځو کې تیره سي، یا داسې ویل شي چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له 2 څخه تر 4 ورځو پورې وخت په بر کې نیسي، یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیرېږي، د 2 یا هم 4 ورځو په موده کې تیرېږي. خو کله چې هګۍ ونه سي کولای چې د څلور ورځې څخه تر اته څلوېښت ساعتونو پورې القا سي، بیا دی تخریبي غږ خپل د القا کېدو ځواک ته لاسه ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی. هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي، د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی. خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی د هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري. حیض پکې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر پنځه څلوېښت کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتني عادت دی. د ښځې له رحم څخه هر میاشت څه اندازه وینه خارجېږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدواري ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې پنځه ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په څوارلسم ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یوځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادېږي. د سپرم او تخمې د یوځای والي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدېږي د القا څخه عبارت ده. هر ښځه د القا څخه وروسته دوی د دې په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړېږي او تخمه ازادېږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي. په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم، فقط یوازې یو سپرم تخمې ته داخلېږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشح په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سری تخمې ته داخلېږي. د تخمې هسته له سپرم سره یوځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي، د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت پنځه یا هم شپږ ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه یولس او یا هم دولس ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلېږي، چې هغه د جنین په نامه یادېږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې، ځوان دا څوک یې چې ګولې اوروې، د خپل نیکاو د بابا پر کلی دې هټې را کې دې خپلوان پراته دې، سوکه پرون سوکه پا پا وشتلی دوان داد سوکه چه گولی او روه شته جنازه را پاته دمرگ چوگو کلی کورا پسته پشنو جلگو بانده دو دو نگرده وانا خبر سوی کابل او را پسته دفتای تا پارد وانا مورا وان پل بابا پور میں نصر و رونا پھر دورا رہ جیدہ آبائی پاگیس کے ووینی کرام او ما شو مبنا جوانا تاک سوکیے چھے گولے اور رہے